احمد شیبریم د ازادي راډیو پر سهارنی خبری مجله کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوری غوښتونکی غړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنه کوي وایي د ولسمشر جو بایدن ادارې له دې هېواده له وتلو مخکې خبرداریو ته پام نه دی کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی وایي په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماتانو د وتلو پر مهال په جزئیاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ښاغلي مکال د پنچ بال نیوز سره په مرکه کې وویل دغو ډیپلوماتانو د هر هغه څه په اړه چې څرګندونې کړې کاملا سمې ویلې او هغه دولت ته خبرداری و چې څه به پیښ شي او څه باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه د بایدن ادارې د دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې موږ ترلاسه کړه. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلي بهیر له ګډوډیو سره مل و او په هماغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې دیارلس امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. د 2020 کال د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تور پورې کړ چې د امریکا متحده ایالات غواړي په افغانستان کې د ناقانونه وسلوالو ډلو له ځواک څخه د سیمې د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان غونډې ته وکړې. د روسیې د انټرفاکس اژانس راپور له مخې هغه ویلي غیر قانوني وسلوالو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ځانونه ډېر پیاوړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په مرکزي سیمو کې له 1000 تنو زیاتو کسانو ته د تغذیه په برخه کې روزنه ورکړې ده. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پنجشنبې په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په همکارۍ روزنه ورکړل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800 زره زیات امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران لری واټن مشتون کې توغندي جدي ګواښ رامنځته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میچو میلر پرون پنجشنبه په واشنگتن کې خبريانانو ته وروسته له هغې وکړه چې ایران د لری واټن یو بالستیک توغندی واسمایه. میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی. فرانسې هم د ایران د بالستیک توغندي دغه آسمانه وغندله او هغې د ملګرو ملتو له 2201 پریکلیک څخه چې په 2015 کال کې تصویب شوی سرغړونه وبلله. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران وسلوالو ځواکونو پرون پنجشنبې یو نوی منځنی واټن ویشتونکی توغندی ښکاره کړ چې د 2000 کیلومترو په واټن کې هدف په نقشه کولی شي. او سجر رو په منسنی ته په 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا مولوی کبیر
که ده همشمولیت معنی دا وی چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې وي هغه زموږ په حکومت کې شته ده.
وړاندې مو په خبرونه کې همدا مسله د سیاسي چارو له کتونکي اسحاق اتمر سره شریکه کړې.
هغه سیاسي تنوع په هر حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ هم شمول ویلی شو.
په کونړ کې ژلۍ او بارانونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي.
دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړو. تقریبا رسیدل فارم مو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په بیلاروس کې د روسیې اټومي وسلې ځای پر ځای کیږي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې لومړی راپور راخلو. د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوی عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د خپل حکومت له جوړښت څخه دفاع وکړه. مولوی کبیر د خپل حکومت په ټول ګډونه بللو سره وویل چې په حکومت کې د دب خبره د څو تنه فاسدو ګډون د منلو نه دی. له طالبانو د ټولګډونه حکومت د غشتنو پترس کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ورته غشتنه بیا مطرح کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت جګپوړي چارواکي ټینګار کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی. د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر پرون پنجشنبه په کابل کې د سپیدار په ماڼۍ کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په حکومت کې د ټولو قومونو خلک شته، خو نوموړي زیاته کړه هغه کسان چې د ده په وینا له افغانستانه تښتېدلي د منلو نه دي.
که د همو شمولیت معنی دا وي چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې وي، نو هغه زموږ په حکومت کې شته ده. که د همو شمولیت معنی دا وي چې د مختلفو ولایتو د مختلفو زونونو خلک په حکومت کې، هغه په دې حکومت کې شته. او که د همو شمولیت دا معنی وي چې یو څه مفسد عناصر چې په افغانستان کې د استوګنې ځای هم نه لري تښتېدلي دي، هغه راشي دلته زموږ په حکومت کې شریک شي، نو هغه خو نه زموږ ملت ته قابل قبول دي نه موږ ته قابل قبول دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه څه باندې شل میاشتې وځي، خو سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د یوه ټولګډونه حکومت جوړېدل او بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی له طالبانو د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په کابل کې په پرونۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت د جوړښت ننګه وکړه او وویل
اکثر د افغان شموله حکومت غوښتنه کوي. نو زه دا ورته وایم چې که د اشرف غني حکومت تاسو افغان شموله بولئ او معلومه، نو خو د سر کسان یې تللي دي، پنځه شپږ لکه مامورین ټول په خپل ځای پاتې دي، که رئیسان دي که افسران دي که مامورین دي که حتی اجرانو قراردادیان دي، نو که هغه افغان شموله خو ټول په خپل ځای پاتې دي. یو ملا طالب او مجاهد کې کم هغه مرګډ شو لاکه پسې افغان شموله شو. او که افغان شمول نه مطلب دا وي چې یو وزیر دي د فرانسې په فرمایشي، بل د امریکا په فرمایشي، بل د برطانیې په فرمایشي،
په عین حال کې د سیاسي چارو شنونکو یو د جرمني په پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر وایي د ټولګډونو حکومت په اړه طالبان بل ډول نظر لري.
طالبان داسې فکر کوي چې کله موږ د مختلف ولایاتو ځینې اشخاص او افراد په حکومت کې ګمارلي، نو دا حکومت زموږ مشمول دی. حال چې داسې نه دی، حکومت یې مشمول هغه سیاسي تنوع په هر حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ هم مشمول ویلی شو، په دې معنا چې هغه حکومت پر قانون ولاړ وي او د قانون مطابق هر وګړي د هغه هېواد خپل ځان په نظام کې وګوري.
له طالبانو د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو په اړه د غوښتنو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حسین امیر عبداللهیان ویلي چې تهران د افغانستان اوسني واکمنان په رسمیت نه پیژني او په دې هېواد کې د یو ټولګډونو حکومت پر اړتیا ټینګار کوي. تر دې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي و چې د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپېژندل شي، طالبان باید لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. تر دې مخکې د هند، روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په ګوا ایالت کې د شانګهای د سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یوه داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کونړ په مرکز اسداباد، مروري، شیګل او شلتن ولسوالیو کې وړ مشپه ژلې شوې او باران ورېدلې چې خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. ډېر زیان په شیګل ولسوالۍ کې اوښتی دی. همدارس دې ورشته خلکو یو شمېر کښتونه او باغونه زیانمن او ویجاړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
روح الامین د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسېدونکی دی. وژل شوو او خټو لاندې شوو په زرګونو غوښینو چرګوړو ته حق حیران ولاړ دی. وایي څو شېبې وړاندې دلته د چرګوړو غږونو فارم په سر اخیستی و، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چرګوړي ښکاري او په څو دقیقو کې یې خاور پر سر شوی
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا وختو چې زما په فارم باندې اوبر اغلی وي او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 تا چرګانو تاوان مې وکړو تقریبا رسیدل فارم او 3000 روپۍ تاوان دا ته دغه وختو بل دغه فارم کوم ودانی شو دغه ټوله زیانمنه خراب شول ګوډونه کلیزه په ځای باندې د سر نه خراب شول دغه د ودانی تاوان مرا ته راوخت.
روح لامین دا ته وویل نه اوس بیرته د فارم ودانی جوړولې شي او نو ورته چورګوړي راوړې شي.
د سره بزما کار روان او دغه هر څه ملار خراب شو نور زه د کنه پارم اچول شم د تاوان مې دوه زیات پاره چرګان مېم خراب شول ودانی مېم خراب شو خود ټولو خیریه موساتونه هله کوم چې زما سره دغه پارم په بیا جوړېدو کې را سره مرسته وکي.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین بیا وایي غلې د کونړ شګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي او دوی د کاران دازي معلومولو لپاره د سروې ډلې لیږلې دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم د چاغه زیانمن شوی دی او چرګان طلب شوي دي. په شینکوړک یو شپږ کورونو د زیان راپور دی چې هلته شپږ کورونه زیانمن شوي دي. ویلې او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړک په دره کې بیا ډېر زیات تاوان شوی دی، هلته زراعت ډېر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لاوسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی خلکو ته، هلته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لاوسین کې هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوې ده، باغونه خراب شوي دي او یو څه مالداري د خلکو ته زیانمنه شوې ده.
احسان الله وایي د سروې کوونکو راپور به اړوندو وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږۍ باندې موږ خپل سروې ترسره کوو. انشاءالله هغه کورنۍ چې زموږ په اصولو او په کریټیریا برابر وي هغې سره کومک کېږي. باقي د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوي دي هغې موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، هم د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې ونو موږ د ډی آر سي په مټ باندې اقتصادي بیو رغونې په هغه کې برخه کې یو څه کومکونه لرو چې د ډی آر سي په مټ به هغوی سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې تېره میاشت هم ګلۍ شوې وه چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به آسمان نن په کونړ کې برګ وي، سبا به آسمان شین وي، یکشنبه به آسمان برګ وي، دوشنبه، سهشنبه او چهارشنبه د ورښت امکان شته.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د سی ټی ان جرمني مؤسسې افغان صنعتکارانو او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګډ ملي او نړیوال یو رسنۍ سمپوزیم پرون په کابل کې جوړ شو. په دې سمپوزیم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په لومړي ځل جوړیږي، سی ټی ان مؤسسې کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې نږدې 40 مېرمنې هم پکې به ګډون کړی وو. افغان صنعتکاران چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي وو د دا ډول سمپوزیمونو جوړول د خپل کار د ودې په برخه کې ګټور بولي. جزئیات په دې راپور کې.
که داسې سمپوزیمونه جوړ شي افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به دا یو ډېره غټه مرسته وي، ځکه زمونږ پنی کارګر چې کوم موږ لرو هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
دا پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ وروسته لومړنی سمپوزیم دی چې افغان صنعتکاران د خپلو کارونو لپاره ګټور بولي. د خانزي شرکت د سپرینګي او سفنجي توشکو د څانګې رئیس عبدالحلیم خانزي ازادي راډیو ته وویل چې ملي او نړیوال سمپوزیمونه د دوی د سوداګرۍ په وده کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. ښاغلی خانزي زیاتوي اوسمهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي، که دغه ډول سمپوزیمونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي نو دوی به په برخه کې له ستونزو خلاص شي.
یو خو به د نوي ماشینرۍ سره چې هغوی زموږ کسان وروزي په آینده کې کراځي موږ به دغه ستونزو سره نوي مخ دایم به موږ فابریکې که تخنیکي ستونزو سره مخ کېږي ډېر زر به هغه حل کېږي.
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ځکړین دی چې په هیواد کې د نننه د دوی حقاقي شبي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان په مناسبه باید رانیسي. اغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډېر فروشات نه لرو. په بهرنۍ کشورونو کې ډېر تقاضا شته چې د کوکی نورستاني شیان جوړ کړو او ولیکو. د همدې وجه نه موږ سمپوزیمونو کې ګډون کوو.
دغه سمپوزیم چې یوه ورځې دوام درلوده د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړه وکړه وعده وکړه چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي. د دې په ترڅ کې موږ په دغه برخه کې د همکارۍ ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړلې.
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و، د سټین موسی کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې تقریبا شل تنه مېرمنې هم وې او د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکوونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی روان 2023 کال 449.9 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې په افغانستان کې 15.6 میلیونه وګړو ته لومړني روغتیایي خدمات ورسول شي. اوچا پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې وویل چې ګڼو ستونزو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې اړتیاوې زیاتې کړې او زیاتوي که د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات توکې پانګونه ونه شي په دې هیواد کې به د مړینې کچه لوړه شي او د تر ټولو به د زیانګالو خلکو په منځ کې ناروغۍ زیات شي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په پکتیا کې د کووید-19 ناروغانو لپاره یو 50 بستریز روغتون د ساري ناروغیو د درملنې پر یو روغتون بدل کړی دی. WHO پرون پنځشنبه په ټویټ کې ویلي دغه روغتون به چې پر طبي وسایلو او روزل شویو روغتیایي کارکوونکو بشپړ سنبال شوی د پکتیا او څنګلورو ولایتونو شاوخوا 1200 اوسیدونکو ته خدمات ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سجرټو پروانه خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. خو اوس روسي او بلاروس ته مخه کوو. روسي او بلاروس پرون پنځمه هغه سندونه لاسلیک کړل چې لمخې د روسي اټومي تکتیکی وسلې د بلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي. منسک پر اوکراین د روسي لیارخل رئیس د مسکو کلک ملاتړ کړی دی. شایلدي وسلو چې د تخریب اندازې د راپورونو لمخې ډیره زیاته پراخنه ده کې د شه د اوکران په جګړه کې کار وخصل شي. جزئیات په دې راپور کې
د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو پرون پنځشنبه په منسک کې د سندونو له لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د روسي دغه اټومي تکتیکی وسلې چې د بلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي د ساتنې چارې به د موسکو تر کنټرول لاندې وي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 مارچ میاشت کې ویلي چې موسکو غواړي تر جولای میاشتې پورې په بلاروس کې چې له اوکراین او د ناتو له دریو غړو هیوادونو سره ګډه پوله لري اټومي تکتیکی وسلې ځای پر ځای کړي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا هم له دې اقدام سره موافقه کړې وه. هغه مهال د پوتین د دغه اعلان په وړاندې د نړۍ ډیرو هیوادونو غبرګونونه وښودل او ناتو هم هغه یو خطرناک او غیر مسؤلانه عمل وباله. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا پریکړه د روسیا او بلاروس لویدیځو پولو ته د سختو ګواښونو د زیاتوالي شرایطو ته په پام شوې ده. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا چې په موسکو کې د یوریشا د اتحادیې په اقتصادي غونډه کې ګډون کړی خبر اعلان ته وویل چې له روسیې بلاروس ته د اټومي وسلو لیږد پیل شوی دی. خو هغه د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه وسلې بلاروس ته رسېدلې که نه وویل ښایي رسېدلې وي او کله چې دی بیرته هیواد ته ستون شي نو وبه ګوري. له 15 میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی موسکو له بلاروس څخه د ټوپ د یوې تختې په توګه کار اخیستی دی. له هغه مهال راهیسې چې لویدیځ پر بلاروس سخت بندیزونه لګولي د منسک او موسکو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوي دي. په دې اړه چې د موسکو او منسک ترمنځ د شوې موافقې له مخې به د روسیې څه شمېر اټومي تکتیکي وسلې په بلاروس کې ځای پر ځای شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د روسیې دفاع وزیر وویل چې په بلاروس کې د دغو وسلو د ساتلو یو ځانګړی مرکز به هم جوړ شي. روسیې نه دی ویلي چې دا هیواد څومره اټومي تکتیکي وسلې لري خو دا هغه وسلې دي چې د استعمال په صورت کې یو ښار بشپړ له منځه نه وړي بلکې د تخریب ساحه یې کمه ده او کیدای شي ورڅخه په جګړه کې کار واخیستل شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له دوام سره روسي چارواکو په کراتو خبرداری ورکړی چې ممکن په دغه جګړه کې له اټومي وسلو کار واخلي.
له خبرونو ور اخوا
و
مل آنلاین خبرونې د ناروی د کډوالو د شورا د مشر د خبرې راخیستې دي چې وایي په کندهار کې به ښځې بیرته په غیر دولتي مؤسسو کې کارونو ته ستنې شي. د آنلاین خبرونې د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا لیکلي دي چې جان ایګلند په کابل او کندهار کې له طالبانو سره پر همدې موضوع خبرې کړې دي. ښاغلی ایګلند پرون په داسې حال کې چې د کابل له هوایي ډګره بیرته خپل هیواد ته ستنېده، ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرو هیلو سره دا ځل له افغانستانه ځي. نوموړي څرګنده کړه چې دا هیلې دته ځکه پیدا شوې دي چې د طالبانو چارواکو دته ویلي دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېره ژر نهایي شي. ښاغلی ایګلند د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې او پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. طالبانو تیر کال په دسمبر کې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. میل آنلاین د ښاغلي ایګلند دا خبر هم راخیستې ده چې وایي کله چې په کندهار کې ښځې کارونو ته ولاړې شي، هیله ده چې په نورو ولایتونو کې به هم د کار زمینه ورته برابره شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2001 کال په اګست کې کابل ونیو، د ناروې د کډوالو شورا له اړمنو افغانانو سره د خوړو، تعلیم او روغتیا په برخو کې مرستې وکړې. خو له دسمبر را وروسته چې پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګول شوی دی، د ناروې د کډوالو د شورا مرستې ټکنۍ شوې دي. میل آنلاین د خبره کړې مطلب په اخره کې لیکلي دي چې طالبانو له دسمبر را پدې خوا بیا بیا د بشري مرستو هغو چارواکو ته چې افغانستان ته ورغلي دي ویلي دي چې پر غیر دولتي مؤسسو لګېدلي بندیزونه موقتي دي، دایمي نه دي. وی بلې بریتانیایي خبرونې انډیپندنت د افغانستان په ارتباط و تجارتي مسله راخیستې ده. د آنلاین خبرونې د افغانستان او چین ترمنځ د الوتنو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده چې له درې کلنې وقفې وروسته شروع شوې. خبرونه د چارواکو په وینا لیکي چې دا له طالبانو سره د پکینګ د ډیپلوماتیکو اړیکو نقشه ده. انډیپندنت د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند ویاند امام الدین احمدی په وینا لیکي چې هر چهارشنبه به د کابل له نړیوال هوایی ډګره یو الوتنه د چین او رومچی ښار ته ترسره کیږي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې له افغانستان هر ورځ د شلو او دیرشو ترمنځ الوتنې کیږي چې دا د عوایدو یوه سرچینه ده او اورومچی ته به د آریانا د هوایی چلند الوتکه پرواز کوي. وړاندې د انډیپندنت په مقاله کې راغلي دي چې افغانستان له روسیې، ایران، پاکستان، ازبکستان، کویت، قطر، سعودي عربستان او هند سره د هوا له لارې ارتباط لري چې دغو هیوادو د 2020 کال له اګست را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی بیا خپلې الوتنې پیل کړې دي. خو په دې مقاله کې ویل شوي دي چې د طالبانو سخت دریځ رژیم تر اوسه د لویدیځ هیڅ هیواد ته مستقیم یا غیر مستقیم پروازونه نه دي شروع کړي. د بشري حقونو د ملګرو ملتو عالي کمشنر وولکر ټراک پر طالبانو غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو بشري حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ د طالبانو کړنې جنسیتي اپارتایډ بللي او وایي دا چلند به د افغانستان اقتصاد سخت وځپي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې دولتي ادارو کې کار کوي وایي د طالبانو د سخت دریځۍ له امله د دوی د کورونو په څلورو دیوالونو کې ایسار پاتېدل د دوی د روحي او رواني ستونزو سبب شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دوی هڅه کوي د ښځو لپاره خوندي د کار چاپېریال رامنځته کړي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو لخوا پر ښځو لګېدلي بندیزونه ښځې له روحي، رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. 45 کلنه مېرمنه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، په تېر جمهوري نظام کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ازادي راډیو ته وویل طالبانو له راتګ وروسته خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس په کور کې ناسته ده. دوی وویل طالبان باید مېرمنې د کور له زندانه خلاصې کړي.
بخی خسته شدیم والا د خانه
بخی خسته شوی والا په کور کې بخی روحي تکلیف نه راته پیدا شوی. استرس اندېښنه او خپګان د چتر کومه وخت به کور کې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راوړي، موږ له قید او لبند څخه آزاد کړي او خپل اصل ژوند ته بیرته ورګرځو،
زندگی عادي خود بر بگردي.
یو بل مېرمن هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، هم د دولتي ادارې کارکوونکي وایي هیله لري چې ملګري ملتونه داسې څه وکړي چې دوی په ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي.
متاسفانه زنان از حق تحصیل است.
لبنان مرغه چې ته د کار او د سپلو حقونو لري پاتې دي، د روحي او اقتصادي لحاظ پر ښځو ډیر بد اغېز شیندي. خدای غوړه چې په هیله چې دا شغایت تغیر عمومي.
د دې په خبر دا کړنه جنسیتي اپارتاید دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلۍ لور ته بوزي. هغه د چهارشنبې په ورځ په جنوا کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت سره هڅه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې د ورځني ژوند څخه لرې کړي. هغه زیاته کړه
د جنسیتي اپارتاید دا سیستم د هیواد د پرمختګ ظرفیت له منځه وړي. دا زما لپاره د پوهېدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولی شي په ظلم سره د نجونو او میرمنو روحیت زیانمنه کړي او د دوی ظرفیت له منځه یوسي او هیواد یې ژورې بېوصلۍ او ناامیدۍ ته واوړي.
خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای هڅه کوي څو د ښځو لپاره مسؤل کاری چاپریال رامنځته کړي.
به خاطر از اینکه فضای کاری خانما مسؤل تر شوه امارت اسلامی تلاش های خود داره
و د دې لپاره چې د ښځو کاری فضا لا مسؤل نشي د اسلامي امارت هڅې روانې دي. دا ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوي هم دي. ښځې د طبابت په برخه کې کار کوي، په ښوونې او روزنې، همداسې په پاسپورت تذکره او همداسې په پولیسو او نورو ارګانونو کې چیرې چې ښځو ته اړتیا شته ښځې استخدام شوي دي. ځینو هغو ادارو کې چې ښځې پخوا وي او اوس نشته هغوی ته د موقع ورکولو په هڅه کې یو، خو هغه ښځې چې پخوا یې کارونه کول او اوس کار ته نشي راتلی د هغو معاشونه ورکوي ول کیږي او ستونزې هم تر یو بریده حل شوې دي.
افغانستان کې د طالبانو لبیا راتک سره افغان ښځې منجونې په ټولنه کې لخپل ټولو تعلیمي، کار، سیاسي او ټولنیز حقوقونو به برخې شوې دي. د طالبانو دا پریکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې، خو بیا هم طالبانو په سخت دریځو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د دې خبري مجلې ورسیو شیبو ته رسیدلی په پاتې دقیقو کې ازادي راډیو ته تاسو څوره رسیدلی پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متکی د سیمې څخه خبرې کوم. ورور موږ درسته مرستي راځي، خو یو مشته ته ورځي یو وطن ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موضع ولا مجاهدین ورسره ګرځي، یوه ماجه ته ورسي بل ته نه ورځي. ورور د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته بوتي. دا رقم ترتیب ته ایدلی خو ورور بایش د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داس چا ته ورورسېږي. نو دوی د چې کموړي که خانې که غریب چې په پسې بس دی د هغه سره ځي. نو خو یو مشت مه پرېږده ورور، نو ورسه رقم ترتیب دی. ورور دا زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو ورورسېږي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه باچا خبره کوم. دغه کم په سات یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې د خلکو د مرستې راتللې، نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې، مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده. اوس هم غریب ته نه رسېږي، کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت خدا خواهش دی چې دغه ته پرمنه نه اوسي.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکونکو اوریدونکو ته. زما زاد عدنان غزنی ولایت څخه. دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحق دي، نو خلکو ته نه رسېږي. دا په غزنی کې ده، د غزنی دهیک ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی قلعه د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د زموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي. ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي، دلته څو واره مرسته راغلې ده، خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې. ګرده دغسې پاتې دي هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري، خو هغو ته رسېدلې ده. دا نور دغسې پاتې دي، داسې خلک شته چې د سارو د ماښام ده نه لري و هغو ته نه رسېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.